السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوه ته ځي.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
د کونړ غازی آباد کې په اختر کې هم جګړه روانه ده. نوی ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورونای ناروغانو نارسمي شمېر ډېر لوړ دی. پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
امریکا د کابل پرونی راکټي حمله وغندلې. د ترکیه پولیسو لشتلجه سل افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشتلجه دولس تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خبریالانو یو نړیوالی مدافع ټولنې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایډن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشري مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړني اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ایزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندوی وشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او څو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل پروان مینه څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګیدل، خو مرشوبله پیښه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د دې برید مسئولیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع د څرګندونې نن میمنی ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړی دی.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړې سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو به ولایت فاریاب.
قمندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولی او د میمنې ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرشی لیدلی دی. راپورونه وایي د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولی دي. د جرمني خبري اژانس د ترکیې رسنیو په قول ویلي پولیسو یو سلو جرلس افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته اوړي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا درې میلیونه او شپږ لکه کسانو ته رسیږي. په ترکیه کې د ډیره افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورټونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورټونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غوښتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغه سیمو اوسیدونکي چې روسی پاسپورټ لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي و چې د لوهانسک او دونیسک 15,000 اوسیدونکي روسی پاسپورټونه لري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتلجه 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور لمخي د هینان په مرکز جینګجو ښار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 4 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمځکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. او د سوریه د بشری حقوقو د سر د لوی د سوریه په حلب کې ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. د ډلې چې مرکزی په بریتانیا کې دی هبدارز ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملیشو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریه خبری آژانس سانا هم ویلي د اسرائیل توغندی د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي.
غواړی دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه تور شي azadiradio.com آدرس ته زموږه غل آزادی رادیو نه اوري. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویا نت پرایس په یو خبري ناشته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روسي خبري هم مثبت بللې دي. افغان حکومت وړاندې تل ټینګار کړی چې د اوربند غوښتونکو د طالبان بیا وایي د دوی او امریکا ترمنځ په توافق کې د اوربند په اړه واضح دریځ راغلی او دوی ټینګار کوي چې دا هوکړه باید عملي شي. تفصیل زموږ د خبريالې پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پر نو وخت په خپلې خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیری شنبه او یک شنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلیسي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د سفارت په رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسترولې درلودي او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسترولو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربند ټینګار کوي، هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري آزادی رادیو ته وویل
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید دی او موږ غواړو چې له هڅه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو، مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې ک اوربند وسی مذاکرات په باوري فضا کې تر سره سی. همدارنګه تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کړی دي. ښاغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند موضوع د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې واضح شوې ده.
خبر راغلی ده غبان نزد بخشونه شویدی شبان با پورا کامل و بشپا غربان بده اغا وقت که چکر یا سیاسی تفاهم رامانس داشت در نورست با نو اسلامی حکومت من توافق وشی در نورست با غربان کی
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالي او ځاني زیان رسیدلی دی.
و امر دل چې امریکا او د غرض افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبان بیا وایي چې د اوربند لپاره ښه ده چې د دوحې توافقنامه عملي شي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په دوحه کې البته همدا اونۍ په دوحه کې د سولې خبرې لکه څنګه چې لازم وي پایلې ور نه کړې او ډیر خلک ترې ناهیلي شول. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یوه بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناستې لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کړي او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لاره نه ده. موږ هیله به مم داوي چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې وو ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو یو لوی مرکز نیولې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د جلالا په نوم د مرکز او شاوخوا پوستو یې له یوې نیمې میاشتې راهیسې جګړه وکړه، خو بالاخره طالبان پرې برلاسه شول. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او آواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکز یې نیولی دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې پلې لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحب به وایي په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوي او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې له تیرې یوې نیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړې او همداراز د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم بنده کړې، چې له امله د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو، درملو کمی او نورو ستونزو سره مخ دي.
و مریدل چې د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هیواد شاوخوا 200 یا نږدې 200 ولسوالۍ د دوی لاس ته په تیرو 3 میاشتو کې ورغلې دي. اوس په یو راپور کې دې ته کتنه کوو چې په دې سیمو کې چې طالبانو نیولي د خلکو سګنۍ اختر څنګه وو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځي دا ورځې ښایي د تیرو اخترونو په پرتله توپیر ولري. یو شمېر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو بېلابېلې کیسې لري. له دوی څخه یوه 8 کلنه سبزینه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز دسترخوانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتګ شته. کلونه مخکې زموږ اخترونه ډیر له خوښۍ او ډک وه. موږ به ډک اختریز دسترخوانونه جوړول، و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو دسترخوانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ مېرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولی له کور څخه بهر ووځو. اختریزې جامې مو نه دي جوړې کړې. موږ هیڅ نه شو پوچه اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي. نه اختریز دسترخوان لرو، نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خواشنۍ تېره کړه، نن هم. د سبزینې په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنګ او خوند نه لري. 15 کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دای وای
اختر د څنګه تیر کنده پرون ماته زما مومنان وای وای زما بابا مش د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو زما زوی الله مې ربانه دی خدای دې دې غټ خدای دې مشته شته سره راکړل ریس پر دنیا دې چا مده کې نه لروښنه نه دی
خو د ځینو لپاره خای د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر د نور اخترونو په پرتله ډیر توپیرونه لري. د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتی کلیوالي ژوندونه دي یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته ځکه چې یو د بل د کلي سره مړه ژوندی ترګینات ټکالې میمونې د شون دي او ځکه د خطر مده وي چې څوک په ټکرې کېم سي په جوابو کېم سي چودرې کېم سي کېسي ما محرم ورسوي بخیر افتمار ډېر ښه دی ایدونه ښه ډېر ښه دی میمونې دي د ټکالې دي په نوبات باندې کوم مثلا ښځې علاوه دی وینې نه علاوه دی مشمون ته مثلا ډېر دی مې بيبي میوام دې درې رقم خسر کیږي راتون ته یو رقم ځوانون ته بل رقم.
د افغانستان په یو بل برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړۍ ورځ ونمانځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمری ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي که څه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي خو خوشاله اختر یې درلود.
خلکو د اختر لمنځ وکړ، قرباني هم وکړې، دیو بل کورون ته لاړل، خلکو د خپلو خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته، د خلکو ځورول هم نسته، مګر دننه په ښار کې خلک اندېښمن دي. ډېر خلک له ښار نه راووتل او اطرافو ته راغلل چې دا کار د اطرافو خلک اندېښمن.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وضع سوی او خلک په خوندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیری ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري، هغه ادعا چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو را سره پات شي په دویم نیمایي کې درته دوا اونیزه خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. وسم راځو دې چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی دی.
فرشتہ د کندهار شهر اوسیدونکو ده، دا په شهر ولسوالۍ کې شوزه ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانيسي ځکه د ماشيني غاړو به کښته دي خو د لاسي غاړو به لوړ دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانيسي ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي ګراني هم دي، نو ډېر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي اوس ډېر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدې لاري ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانيسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلیفون رقم پر کوم ارسته نه چیرې چار پنځه شبسي دي بس پر پښښ مش خپل ماشینین لږه د ټول لاسی د مارکیټ د لاسی غاړو یا لاسی غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډیر وخت د کندهار صبر دوه دي خلک یې اغون ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي ولا د تا ډیر وخت دی غاړ خو مرداس کوس چکران اور بیا مش شو سرکو هغه سره مش شو سبې سرکو نه خامه کنه په اقتصادي وضعیت مو سر سر سنیش ته واس کندهار شنه ولسوالۍ کیم سایلمن تم دې ګریم شې درغی دانو ته داینل ملمر یو تر کو هغه لس نور تر کو ادار کم دي.
د ماشيني غاړو د یو کمپني مشر رازیه حیدری منی چې ماشيني غاړو پر لاسي غاړو اغیس کړي، د دې په وینا د غاړي په لند وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي ځکه دغه غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له لس زره افغانیو تر شل زره افغانیو پورې رسیږي، خو ماشیني غاړي کولی سي په څلورو ساعتونو کې جوړې سي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولی سو له اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه اته سوه تر دوه زره افغانیو پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له لسو تر شلو زرو افغانیو پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په هند کې د کورونا د وضعیت په اړه یو راپور د هندي متخصصانو یوې ډلې ویلي چې په هند کې د هغو کسانو نارسمي شمیر لس برابره ډیر دی چې په کورونا مړه شوي دي. دوی تازه دغه راپور خپور کړی، خو د هند چارواکو بیا ویلي چې یوازې څلور لکه شاوخوا کسان په کورونا مړه شوي او دوی وایي چې همدا اصلي شمیرې دي.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکي شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هارورد پوهنتون خپور کړی راغلی، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اوو لکو پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,00,000 او 14,000 دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لرې پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټول او ته دی او زول سوال سم کال تر سوم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دی والی اختر کی. الهي پروردګار د ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار د کورونا آفت له ټول نړۍ څخه واخلي.
زه رادیو ازادۍ له طریقې ټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حجی سرادی هم نو زابل ولایت چې موجود سره څه خمې دا په ځان سره کوم. په قبر کې کوم غونډه د وسوار طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک ډیر خوشبینه او خوشاله و. په متای سنه او بد بختانه دا غونډه ډیره به نتیجه پاته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولایت د سر په اړې کې هم لوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولي د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان وروڼه افغانان بل خصوص افغانان پرور تغرد اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغښتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورول.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاثم د کونړ ولایت نه. دا چې زه یو سرباز یم په مسافرې کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر. ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې خپل مقدسه دنده اجرا کوي. ژوندی دې وي د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دویم نیمایی که در تا دو اونیز خبرونه بشری حقونه او جوان پا شیبو که لرو. خو اوس پا کابل که ده مازدیگر سلور نیمی بجه شوی، اسمت ساروان تا با وار وار کوچه ده خبرونو لندیز در واروی.
د خبریالانو یو نړیوالی مدافع دلیل امریکایی مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیرنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د توغندیو ویشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو قمندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونې نن میمنې ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیویي پیغام کې کړي دي. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورټونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورټونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لژد 12 کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو او ملیشا وژل شوي دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مځکې ته راستون شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته د ازادي راډیو .com. اوس هم له ژمنې سره راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی بشري او اساسي حقونه، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام مه هیروئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري سپتا سخر غلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږد ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدی شم کې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي، چې لومړی هغه کېدی چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبوي یا یې نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري، چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي، خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د هغه ته د انسان په سترګو وګوري، د هغه आवाज واوري، د هغه غږ واوري، د هغه مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې